دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سو نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د دسمبر 19 نیټه ده. زه احمد شاه زمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې واوري د خیبر پښتونخوا په پېښور 409 شار کې د پولیو د مخنیوي لپاره د څاسکور کوونکو ډلو باندې ډزې سوي دي چې یوه کس ښځینه کارکوونکې پکې ژوبل سوې ده. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د تازه ترګر بردون غندنه کوي او دا کارونه شیطانی عمل بولي. بلخوا ټاکل سوی چې نن به په فرانس کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغان حکومت سیاسي مخالفینو او وسلوالو طالبانو د استازو غونډه جوړه سي. نور راپورونه هم لرو. په لومړي سر کې باندې ساجمال ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبر نو سرټی کی نن د خیبر پختونخوا په پیښور نوخار او چارسده کې د پولیو د مخنیوي لپاره پر ساسکو ورکولو ډلو بریدونه شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بد امنۍ تازه پیښو غندنه کړې او جرمني افغانستان ته د مرستو جاری ساتلو یقین ورکړي. اوسته خبرونو تفصیل نن د خیبر پختونخوا په پیښور نوخار او چارسده کې د پولیو د مخنیوي لپاره پر ساسکو ورکولو ډلو بریدونه شوې دي چې د حکومتي چارواکو په وینا یو خزینه کارکونکي پکې زخمی شوې ده. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د پولیو د سانګې مشر جانباز افریدی مشال لیډیو ته د ټلیفون له لارې وویل چې کېدای شي د پولیو مهم وځنډوي.
ډېرې زردات کې شوې دي او په نوخار کې د ګنډرو په معیاره کې شوې دي. دا د جینکو یو ټیم په هغې باندې شوې او په پېښور کې چې کوم واقع شوې ده هغې کې یو ټیم ممبر شدید زخمي دي. نور مسلم دا حکومت په هاي لیول په دې باندې غور کوي او کېدای شي دا کمپین مونږ په ټوله صبح کې څو ورځو لپاره معطل.
بلخوا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په پیښور او کراچۍ کې د بولیو پر ضد د ساسکو ورکوونکو په وجنه د خفقان سرګندونه کړې او د دې پیښو د پلټنو حکم یې ورکړې دی. دغسې بیا ملګرو ملتونو او امریکا هم د دې وجنو غندنه کړې. بلخوا ناقانونه ګرځولې شوې ډلې جندالله ګروپ د نهې پرس په کراچۍ ښار کې د پولیو پر ضد ساسکو ورکوونکو خزینه کارکوونکو باندې د حملو ذمواري قبول کړې ده. د خبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بد امنۍ تازه پیښې په سخت ټکو کې غندلې دي او د ترهګرو کارونه شیطانی اعمال بللې دي. تیر ماښام د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویل وسلوالو د خپلې میډیا له لارې د صدر آصف علي زرداري د کورنو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک او د میا افتخار حسین په اړه نامناسبه بیانونه ورکړي او دایي د وجلو دړکې ورکړي. په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا په باچا خان ایرپورټ برید د خیبر ایجنسی په جمرود کې 14 او پرون د رسالپور په کیډیټ اکیډمي برید وشو. د خیبر پختونخوا د سوات تحصیل چارباغ سلنډه سیمه کې وسلوالو د ځایي امن کمیټه ممبر په ډزو وچلې دي. د چارباغ د پولیسو مشر دیدار غنی تر مخه وسلوالو سردار احمد نومیتن چې د چارباغ امن کمیټه غړی و پرون مازدیګر هغه وخت په ډزو وویشتو کله چې نوموړی خپل کور ته روانو. ډزو کې په لاره روان یو بل تن ژوبل شوی هم دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. تما دا چې د افغان چارواکي د طالبانو استازي او د افغان حکومت اپوزیشن باندې پر سره نيستي په یو ځای کې د افغانستان په اړه یو غونډه کې برخه واخلي. ریپورټونه وايي دا غونډه چې د زیارت جمعې پر وخت د فرانس د سیلندکارو لخوا جوړیږي تمنا ترې نه څرګندېږي چې د امن په مذاکراتو کې به پرمختګ وکړي. خو د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته د سیاسي چارو کارپوهان وايي دا ډول غونډې کولی شي د رسمي خبرو اترو لپاره لاره هواره کړي. ویل کېږي چې په دې خبرو کې به افغان چارواکي د حزب اسلامي او طالبانو استازي او د پخواني شمالي اتحاد غړي ګډون کوي. د جرمني ولسمشر یواخیم گاک د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له افغانانو سره د جرمني د ملاتړ د دوام یقین ورکړي. نوموړي د نهې پر وخت افغانستان د سفر په لړ کې له ولسمشر کرزي سره په یوې ګډه خبري غونډه کې له افغانستانه د لا نورو اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
Wir beide sind der Überzeugung, dass
تر 2014 میلادي کال وروسته د بدلونو په اړه بل افغانستان سره د آلمان رسته دوام وکړي او آلمانان هغه څه چې په لاس کې لري هغه به وکړي. موږ باور لرو چې په افغانستان کې به دایمي سوله راشي.
ولسمشر یوهم گاګ ویل په افغانستان کې جمهوریت پروسه باید دوام وکړي. د پزنګړی ډول د خصو او نارینه د مساوي حقوقو د پرختیا غوښتنه وکړه. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. سپینه ماړی وای ولسمشر باراک اوباما پر امریکایانو د وسلو د بیا بندې سملاتړ کوي. د سپینه ماړی ویان چې کارني د نه پرز ویل ولسمشر اوباما د ډیموکراټک سېنیټر ډیان فینستین د دې پلان کلک ملاتړ کوي چې غواړي د راتلونکي کال لومړیو څخه د وسلو پر منع کېدو یو قانون وړاندې شي. سرورځي وړاندې د امریکا په یو سکول کې لوجون کې وسلواله حمله رستو لسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې د تشدد د دې ډول اکړونو مخبه اونیول شي. په دې پیښه کې یو شل کلن الګ د سکول شل ماشومان او شپږ تنه د سکول کارکونکو په ډسو ووجل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د اسرائیل لخوا په سیمو کې چې فلسطینیان د خپل راتلونکي ریاست خاوره ګڼي د نوي يهودي مش ځایونو د جوړولو د اعلان له امله سخت مایوس دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وکټوریا نیولینډ اسرائیل مشران په پارون کې عمل تورن کړل چې د نوموړي په وینا د سولې په اړه د اسرائیل ژمنې تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې رپورټونه ویلي د سترو لویدیځو قوتونو په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه د اسرائیل لخوا په ختیځ بیت المقدس کې د نو میشت زاینو د جوړولو د پلان د غندلو لپاره تیاری نسی. ورسته خبر ده چې اروپای اتحادیه به د سولې د جایزې پیسې له شاوخوا درې سره مهاجرو ماشومانو سره د مرستو لپاره پر پروژو لګوي. اروپای کمیشن د نهه پر وسویل د امن د جایزې له نه لکه درې سره یورو سره به 2 میلیون یورو نور هم زیات کړي. په دې پیسو کې به د پاکستان په شمال کې لدری زره جګړه ځپلو ماشومانو، د عراق په شمال کې لسلور زره د شام کډوالو ماشومانو او پنځه زره د کولمبیا ماشومانو سره به مرستې کیږي. دا پروژې به د ملګرو ملتونو د یونیسف او یون ایچ سی آر په شمول د لویو نړیوالو ادارو له لوري شروع شي. د خبرونو پای.
خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. نن د خیبر پښتونخوا په پېښور، نوښار او چارسدا کې د پولیو د مخنیوي لپاره پر څاڅکو کوونکو ډلو بریدونه سوي چې یو شزینه کارکونکي پکې زخمی سوي ده. د پښتونخوا د پولیو د څنګه مشر جنباز پریدی د مهم د زندول خبره کوي.
حکومت په هغه ډول د دې باندې غور کوي چې د شدا کمپین موږ په ټوله صبح کې سورزه لپاره موتل.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د تازه ترګر بریدونه غندنه کړي او دا کارونه شیطانی اعمال بلل دي. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر
دې دې ګمان جمعه ته دې دا کار کې شیطان دې کم چې ګمان سکول دې دا کار کې شیطان دې کم چې دې ګنا ما شومان وځي دا کار کې شیطان دې.
تاکل سوي چې نن په فرانس کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغان حکومت سیاسي مخالفینو او وسلوالو طالبانو د استازو غونډه جوړه شي. کارپوهان په دې غونډه کې د طالبانو ګډون ته په کوم سترګ ګوري؟
طالبان په دې غونډه کې داسې دوی ګډون کړی چې دوی ته یو سیاسي مشروعیت ورکړي.
په خبرونه کې به دا هم اوري چې په پښتني سیمو کې رواني بدامنۍ ته په کتو سره پښتنو سندرغاړو د امن پر موضوع جوړ سو سندرو ته مخه کړې ده.
راځي ملګرو، راځي ملګرو، خپل خاورا بیا د امن ګلستان جوړو، خپل د مینې یو جهان جوړو.
په روان خبرونه کې نور ګنشمه راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ جغ له مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. او دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. نن د خیبر پښتونخوا په پېښور، نوښار او چارسدا سیمو کې د پولیو د مخنیوي لپاره پر څاڅکو کوونکو ډلو بریدونه سوي دي چې د حکومتي چارواکو په وینا یو شزنه کارکونکي پکې زخمی سوي ده. د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې د پولیو د څنګ مشر جنباز پریدی مشال رادیو ته د ټلیفون له لارې وویل چې کېدای شي د حالات په کتو سره د پولیو مهم وځندوي. په دې حق نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوس را کوي.
په پېښور، چارسدا، نوخار کې د پولیو د جنکو په ټیمونو د نامعلومه کسانو په ډزو کې د پولیو یو ټیم ممبر زخمی شوی دی. په دې لړ کې د صحت د محکمې د حفاظتي ټیکو د څنګ مشر ډاکټر جانباز اپریدی مشال ریډیو ته وویل
پېښور کې په شیرو جنگ کې راهم کې شوی، چارسدا کې تو ډېرې زردات کې شوی دی او په نوخار کې د ګنډرو په میرا کې شوی دا د جنکو یو ټیم په هغې باندې شوی دا
د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د محکمې صوبایي مشر ډاکټر جنادباز اپریدی وویل چې د پرون راسي د پولیو په ټیمونو د بریدونو له وجې اعلی سطح چارواکو میٹنگ پیل کړی دی او کېدای شي په پښتونخوا کې روان د پولیو مهم په عارضي توګه ودرول شي. یاد دی وی چې 13 ورځ د پیښور په مترا شکای کې د نامعلومه وسلوالو لخوا ډزو کې د پولیو سره کارکونکي ولس کلنه جنۍ وجل شوی و، او په کراچۍ کې د پولیو د سلورو ویکسینو ورکونکو د وجنې وروستو په سین کې هم د پولیو مهم په عارضي توګه ودرول شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت د پولیو ضد د څاسک ورکوونکو په ډلو یا خو وسلوالي حملې سوي دي او یا هم دغه ډلو ته دړکې ورکول سوي دي، چې لامل دغه کمپاین په ځینو ځایونو کې ځنډېدلې او په لکونو ماشومان ترې اغېزمن سوي دي. تېر ورځ هم د دغه کمپاین پر چلوونکو ښځینه کارکوونکو په کراچۍ او پېښور ښارونو کې حملې سوي وسوي، چې ذمواري ناقانونه ګرځول سوي ډلې جندوله په غاړه واخیسته. بلخوا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د دې بریدونو په سخت ټوکی کې غندنه کړې او اړوند چارواکو ته د برید کوونکو په اړه د معلوماتو حکم ورکړی دی. په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د پولیو ضد پچاسکو ورکوونکو ډلو وسلوالې حملې د دسمبر د میاشتې د درې ورځني کمپاین په دوران کې هغه مهال زیاتې شوې کله چې نامعلومه وسلوالو د دغه کمپاین په لومړنۍ ورځ د کراچۍ ښار سوراب ګوډ سره نږدې د پولیو ضد کمپاین سره اړوند چارواکي فاروق مسعود په ډزو ووجلو، او د یاد کمپاین په دویمه ورځ یې په کراچۍ او پېښور ښارونو کې 15 خزینه کارکوونکي ووجلې. د سند صوبې د روغتیا د محکمې اډیشنل سیکرټري ډاکټر سوریش کمار مشال رډیو ته ویلي چې د پولیو ضد د کمپاین چلولو په مهال دوی د دغو ډلو د امنیت لپاره پوره پوره اقدامات کړي وو. دی وای پولیسو او رینجرو موږ سره په دې برخه کې ډیره مرسته کړې وه، او هر څلور یا 15 ډلو لپاره یې موږ ته د پولیسو یو یو گاډی را کړې وو. چونکې په دې کمپاین کې د څاسکو ورکولو ډلې هرې دروازې ته ورځي، نو ظاهري خبره ده چې هرې کوڅې ته د پولیسو گاډی نشي تللې، چې له وجې یې دا پیښې رامنځته شوې. د ډاکټر سوریش کمار په وینا د روان کال د جولای په میاشت کې د یاد کمپاین سره اړوند د روغتیا د نړیوالې ادارې ډاکټر په ورته حملو کې جوبل شوی وو، او د هغې راوروسته هم په سوراب ګوټ او خواوشا سیمو کې دغه ډول حملې شوي وې. خو د دسمبر په 13 نیټه د ترسره شوو مرګونو حملو وروستو دوی دغه کمپاین د نامعلومه مودې پورې ځنډولی دی. هلته بیا د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جندالله کمانډر احمد مروت په کراچۍ کې د پولیو ضد د څاسکو ورکوونکو ډلو په کارکوونکو د حملو ذمواري په خپل غاړه اخیستې. نوموړي له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې مشال رډیو ته ویلي چې دوی دغه څاسکي ماشومانو له ورکول حرام ګڼي، او د دې په کمپاین چلوونکو ډلو به د کراچۍ په ګډون په نورو ښارونو او کلو کې حملو کولو ته دوام وربخي. خو د پاکستان د لومبي وزیر د پولیو لپاره د کوارډینیشن د کمیټې مشره شهناز وزیر علي بیا وایي د پولیو د څاسکو ورکوونکو ډلو کارکوونکو ته د ځاني زیان څخه د مخنیوي په موخه یې د لږ وخت لپاره دغه کمپاین ځنډولی دی، خو ډیر ژر به یې بیا شروع کوي، ځکه چې د ماشومانو د ژغورلو لپاره د دې کمپاین چلول ضروری دی، او دا زموږ اخلاقي او ټولنیز فرض دی چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد دوه څاڅکي ورکړو او د هغوی راتلونکی خوندي کړو. که ځینې خلک دا فکر کوي چې د خلکو په وجنه به دوی په پاکستان کې د دې کمپاین مخه ونیسي، نو دا د دوی غلط فهمي ده. د دې ترڅنګ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او لومبي وزیر راجا پرویز اشرف په کراچۍ او پېښور ښارونو کې د پولیو ضد څاسکو ورکوونکو ډلو په کارکونانو باندې د ترسره شوو پرونو حملو په حق له اړوند ادارو ته د پلټنو حکم ورکړی دی. یاد دی وی د روان کال د جون د میاشتې راهیسې د پولیو ضد څاسکو ورکوونکو ډلو باندې حملو او د دې کمپاین چلوونکو ډلو ته د دړکو ورکولو له امله د پاکستان په یو شمېر سیمو کې وخت په وخت څاسکو ورکولو کمپاینونه ځنډېدلي دي، چې له امله یې د کراچۍ او بلوچستان په ګډون په قبایلي سیمو کې په لکونو ماشومان له دغې څاسکو بې برخې پاتې شوي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
زموږ شغ له مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا حکومت تیر ماښام د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو د هزه بریدونه په سخت ټکو کې وغندل او ترهګر فعالیتونه شیطانی عمل وبلل. د پښتونخوا حکومت دا هم وویل چې وسلوالو طالبانو د خپل میډیا له لارې د ولسمشر زرداری، د کورنی چارو د وفاقي وزیر رحمان ملک او د پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبای وزیر میا افتخار حسین په اړه نامناسبه وینا کړې ده او د هغوی د وژلو دړکې ورکړې دي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوس په راپور کې واوري.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې وسلوالو د خپلې میډیا له لارې د پاکستان صدر آصف علي زرداری، د داخله چارو وزیر رحمان ملک او د پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر په اخلا نامناسبه وینا کړې ده او د هغوی د وجلو دړکۍ هم ورکړې ده. او د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن دلی مفتی کفایت الله هم د ترغړی د موجوده پیښو غندنه وکړه او وی ویل چې اوس وخت را رسیدلی دی چې په دې لړ کې فیصله کون ګامونه پورته کړی شي. د هوایی ډګر چې کومه پیښه ده د هغې زه غندنه کوم او د دې احساس د ختمولو دی زر تر زره کوشش وکړی شي چې دا خلک باچا خان هوایی ډګر ته دومره نږدې را رسیدلی دي او هوایی ډګر ته نږدې کور کمانډر هاوس، گورنر هاوس او بیا وزیر اعلی هاوس او بیا هغې ته نږدې د صوبایي اسمبلی ودانی ده. زه حکومت ته مشوره ورکوم چې امنیت دی نور هم ټینګ کړي او کچرته کمی وي نو دا څه بده خبره نه ده، د هغې دې جاج واخیستلی شي چې بېګناه څوک هم مري نو هر یو به د هغې غندنه کوي. اوس موقع داسې ده چې موږ ته به فیصله کون ګامونه پورته کول وي. ولی د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په خپله وینا کې وویل چې وسلوال اوس خپل روزل شوي کسان د خپلو فعالیتونو لپاره ځکه کاروي چې د هغې سره نور عام کسان ختم شوي دي.
زمو خپل داخله کې دا هغه د ډیرو رسیدل چې دای سره کوم ټرین خلک بیا خو استعمالې له هغه ته اوس هغه عام خلک د دې سره ختم شو. نو دوی په مثال د هغه شمیرې چې دا د راکېدو شمه او اخیره کې چې کوم دینو یو شوله راوچتېږي.
د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې دا هم وویل چې په پېښور هوایي ډګر برید کې د وجل شوي لسو کسانو پیژنګلو شوې ده چې پکې څلور پاکستانیان، درې د چیچن وسلوال، یو ازبک وسلوال، یو د داغستان وسلوال او یو د کرغستان وسلوال شامل وو.
او کوم چې په پاوګي کې شه یو پاکستاني، یو کرغستان والو، یو یاغستان والو، یو ازبکو بچیچو.
کایوی خواته وسلوالو په تیرو سلور ورځو کې په باچا خان هوایی ډګر او رسالپور پوځي چاونی بریدونه ترسره کړل او په جمرود کې هم په یو درنه بمی چودنه کې ولسی وګړو ته درنه مرجوبله واغوخته. نو بل خواته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د ترګرۍ د پیخي په سخت ټکو کې وغندلې شوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زمو شغله مشال رادیو سخاوري. نن سهار پاکستانی د پوز هلیکاپټرو د میرالی په خواو شا کې د وسوالو پر ټکانو بمباري کړې ده. بل خوا ځای خلک وایي دوی د یری ترې شکار سوي دي، ځکه چې کله هم بمباري کیږي نو د دوی په وینا ولسی وګړي د مرګ شبل سره مخامخ کیږي. په دې حق لنور تفصیل زمر د خبريال په دغه راپور کې واوري.
د ځایی خلکو په وینا نن سهار پاکستانی هلیکاپټرو د شمالي وزیرستان میرعلي سره نږدې خوشحالي او خواوشا غرونو باندې بمبار کړی. د فوج سرچینې وایي دغلته یو شمیر د وسلوالو مشکوکه ټکانې په نښه کړی دي. خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د میرعلي بای پاس سړک باندې ناڅرګنده وسله والو د پاکستان فوج انجینئرنګ شعبې اف ډبلیو او کارکوونکو باندې ډزو په نتیجه کې دوه کارکوونکي مړه او دوه نور ژوبل کړي ول. د دې پیښې وروسته ځایي انتظامیې د اف سي آر قانون علاقایي ذمه دارۍ شکل لاندې د غلطه آی پی قبیلې ته درې ورځې مهلت ورکړی و چې په پیښه کې ککړ کسانو پلاټنې وکړي او انتظامیه ته یې وسپاري. کنی پر ضد به یې کاروایی کولی شي. تیره ورځ د قوم اطمانځای مشرانو د پولیټیکل انتظامیې سره جرګې وروسته دغه میعاد لس ورځو ته وغځولی شو. ځایي خلک وایي د فوج هلیکاپټرو بمبار سره په خلکو کې ډیره یره ترخه خوره شوې وه، ځکه چې د دوی په وینا وړاندې هم په دغه شان بمبار کې ګڼ شمېر ولسی وګړي مړه او ژوبل شوي دي. د سیمې یو کس عبدالقدوس مشال ریډیو ته ووی، پپیو سوځېدلې د مستو نه هم یریږي، یعنی دوی چې کله هم هلیکاپټرې ویني نو د ژوند په اړه اندېښمن شي.
هلیکاپټر راغلل، لکن شي په هلیکاپټر او میش خو ون لا چوې چې اندېښه ودې سوه د مستې نه ډارېږي کنه. خبره دغه ده چې میش خو مخ شېلینګ شو ده او بېګونا کسانو میش سکیم دا مړه شوي دي. دې په وجه سره ډېر خوف او حراس په خلکې شي. ښځینه او امیر بچون چې کیم دي آغاز په پخینه شي او د آغاز باندې او په دې باندې ډرېږي. دی وایي چې بیا د ښځینه تېر څک نه کوو، په میر باندې بیا د بمباري ونه کوو. خلک ته ډېر په ډور شې ده او کاډې چې میری باقاعدہ دے خجرے پہ طرف منڈے رہا ہونے دی خال کے تے سب پتہ نہ لگی چاہے مشکوک زائنہ اولی یا عوامی زائنہ اولی زکا چکی مخش بمبری اوکڑا پیشہ مشکوک زائنہ او عوامی زائنہ پہ دیش ہے سب فارق نو
دا یا دا ونے دا چے دا تیرے میاشتے پہ نو نسما نیٹا ہم دا فوز ہیلیکاپٹر و دا میرالی بازار او یو شمیر نو روسی مباندے آغا وقت بمبار کڑے ہو. کلا چې میرعلي بای پاس سړک باندې د نصرګنده وسلوالو لخوا د فوز کنوایی یو ټینک په نښه شوی و. سیکیورټی فورسز دریز دا و چې شکمنې ټکانې یې په نښه کړې دي. خو د ځایي خلکو په وینا په دغه بمبار کې د یو زده کوونکي په شمول څلور اولسی وګړي مړه او لس نور ژوبل شوي ول.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پل وشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اته ویشت منټه کم دوه بجو، ستونزې او سرکار په اوه منټه د پاسه دوه بجو، د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویشت منټه کم درې بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم څلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو.
مشال ریډیو خاوري ټاکل سوی ده چې نن د فرانس د مرکز پیرس په لمنه کې د افغانستان د حکومت د افغان حکومت د سیاسي مخالفینو او د وسوالو طالبانو د استازو په ګډون غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې چې د فرانس د یوې څېړنیزې ادارې لخوا جوړیږي، هر لوري د افغانستان د مسلې په اړه خپل دریځونه بیانوي. د دې غونډې د اهمیت او د غونډې د بلونکې ادارې په اړه اسمت سروان د فرانس د روان پوهنتون له استاد ډاکټر احمد سیار مهجور سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
ټاکل شوی دی چې د طالبانو د څو تنو استازو دغه ورځ د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا او د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د ډلو د استازو ترمنځ په فرانسې کې غونډه جوړه شي. د دې غونډې په باب ستاسو معلومات څه دي؟
زما په نظر دا غونډه د یو فرانسوي د تحقیقاتي ستراتیژیک مرکز چنومي فاونډیشن په لغو شخصي ستراتیژیک نومیږي طرح شوی. دغه مرکز چې د په 1929 کې تاسیس شوی دی، دغه وخت د فرانسوا میتران د فرانسې جمهور رئیس و. دغه یو وزیر د داخلي وزیر دغه ابتکار عمل وکړ، دغه دفتر جوړ کړ د تحقیقاتي مرکز په صفت. خو دغه مرکز د دې مالي شرکا د فرانسې د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د خارجي وزارت او د اروپا اتحادیه او د فرانسې د صدارت دفتر دی.
یعنی ستاسو د خبرو معنا دا ده چې دا ابتکار په حقیقت کې د فرانسې د دولت دی؟
حتمی نه دی. د فرانسې دولت وی یا د ناتو وی یا د اروپا د اتحادیه وی، ځکه د دې مرکز رئیس کامل ګران نومیږي چې هغه پخوا د فرانسې تقریبا نماینده اروپا اتحادیه کې او د ناتو کې پاتې شوی دی. او بل دا چې دغه مرکز همیشه هغه موضوعات باندې دوی پروګرامونه جوړوي، غونډه جوړوي، د ممکن دی ملل متحد او د ناتو د اروپا شورا او د فرانسې حکومت وزارت خارجه وزارت دفاع یا د داخلي وزارت د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی دی طرح شوی دی.
استاد په نظر دا غونډه څومره مهمه ده؟ البته دې ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په غونډه کې یوازې خپل دریز بیانوي او له چا سره د سولې په باب خبرې نه کوي.
مون په اوله مرحله کې یو تاسو چې دغه د دوی اغه نظریات د مختلفو دلو او د مختلفو اطرافو چې د دې نظریات ټول نشي یو ځای نشي مونږ نه پوهیږو چې د یو بل غونډې لپاره شاید د ملل متحد طرف نه جوړ شي په هغه کې دغه یو مقدماتي شی ده تاسو چې دغه لوی او رسمي غونډې لپاره یو اجنډا جوړ شي. خو په هر صورت طالبان دی غونډه په دې غونډه کې داسې دوی ګډون کړی ده چې دوی ته یو سیاسي مشروعیت ورکوي.
د فرانس د روان پوهنتون استاد ډاکټر احمد سیار مهجور و چې په دغه هیواد کې د افغانستان د حکومت د افغان حکومت د سیاسي مخالفینو او د وسوالو طالبانو د استازو د نننۍ غونډې په هکله زموږ د همکار اسمت سروان پښتنې ځواب ولی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تیر ورځ په کابل کې د جرمني ولسمشر یواخیم ګاک سره وکتل. دواړو لورو په افغانستان کې د سولې پر بهیر، د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزنې او په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. ولسمشر کرزي تر خبرو وروسته د جرمني ولسمشر ته یو میډال هم ورکړ. وروسته بیا دواړو ولسمشرانو په یوې ګډې خبرې ناسته کې ګډون وکړي. شپاړې نور حال له کابل حمیده هارون عثمان راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښتې دوام لري، ولسمشر احمد کرزي له افغان طالبانو وغوښتل چې د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې د پردیو په لمسون په هیواد کې وسلوالې حملې کوي. ولسمشر چې د سې شنبې په ورځې په کابل کې له خپل جرمن سیال سره په یوې ګډې خبري غونډې کې خبرې کولې وویل، سره له دې چې پر افغان شخصیتونو، ماشومانو او ښوونځیو حملې کیږي بیا هم د سولې غږ کوي. خو جمهور رئیس احمد کرزي وویل هغه طالبان چې د سولې په خبرو له امریکې او یا نورو بهرنیانو سره برخه اخلي او له بل لوري پر افغانستان حملې کوي نو د دوی دغه کار به د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي.
آرزوی ما ایست که او تعداد از طالبا که افغان هستند و خود از دی خاور
زموږ هیله ده هغه تعداد طالبان چې افغانان دي او ځان د دی خاورې ګڼي هغه کسان چې له بهر ملاتړ کیږي د هغوی لاسونه سي او خطه کړي او پرېنګ دي چې هیواد وران کړي.
جمهور رئیس ویل چې له خپل جرمن سیال سره یې د امنیت او د سولې په اړه د همکاریو پر دوام خبرې کړي. د جرمني جمهور رئیس یواخیم ګاک ویل چې جرمني به تر 2013 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره مالی او انساني مرستو ته دوام ورکړي.
تر 2013 میلادي کال وروسته د بدلونو په اړه بل افغانستان سره د آلمان مرستې دوام وکړي او آلمانان هغه څه چې په لاس کې لري هغه به وکړي. موږ باور لرو چې په افغانستان کې به دایمي سوله راشي.
افغانستان ته د جرمني جمهور رئیس په داسې حال کې سفر کوي چې دغه هیواد لا په خاطر دی په قطر کې د طالبانو او امریکې ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې او له افغانستان سره استراتیژیک تړون هم لاسلیک کړي. جرمني په افغانستان کې له 4000 څخه زیات سرتیری لري چې په مزار شریف او کندز کې میشتي او دغه هیواد د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې هم برخه اخیستې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینټا وایي چې په افغانستان کې د جګړې توله د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګټه بدله شوې ده. د پینټا په وینا تر دې مخکې دوی په افغانستان کې د جګړې لپاره سمه ستراتیژي او لازم امکانات نه لرل. د ده په وینا افغان ځواکونه اوس تیار دي چې د ټول هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي. د پینټا د سرګردونو په اړه نور حال اسمت سروان راکوي.
د امریکا دفاع وزیر لیوان پنیتا وایي چې په افغانستان کې امریکایي قومندانان باور لري چې د دوی پوځیان او متحدان وي له یولسو کلونو وروسته د جګړې انډول بدل کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې پنیتا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل نړیوال پوځي ائتلاف د تشدد د زیاتېدو بهیر چې له تیرو 15 کلونو راهیسې پر لپسې مخ پر تیسېدو درولی دی. پنیتا وویل پوځي قومندانان باور لري چې دوی له کلونو وروسته اساسا د جګړې توله بدله کړې ده. په جګړه کې سم ستراتیژي او د خپل پیل کړي ماموریت د کامیابولو لپاره لازم منابع نول. د دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې راتلونکی کال د ټول هیواد د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. پنیتا تیره اونۍ په افغانستان کې دوی ورځې تیرې کړې او هلته له امریکایي قومندانانو او د افغانستان د حکومت له چارواکو سره سلام مشورې وکړې. د اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به راتلونکې میاشت واشنگتن ته ورشي چې له ولسمشر بارک اوباما سره خبري وکړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا سره لدی چې د افغانستان د جګړې په اړه مثبت نظر څرګند کړ، د امریکا متحده ایالاتونو ته د نورو خطرونو یادونه وکړه، لکه د القاعده شبکې تروریستي حمله او د ایران پشان د دشمنو قدرتونو سایبر یا انټرنیټي خطرونه مخبر زیاتیدو وبلل.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري د غرمې د ولسمې بجې سوې انیسا جمل به د مهم خبرونو سرچکی واوروي.
نن د خیبر پختونخوا په پیښور، نوخار او چاسده کې د پولیو د مخنیوي لپاره پر تاسکو ورکوونکو ډلو بریدونه شوي دي چې د حکومتي چارواکو په وینا یوه خزینه کارکوونکي پکې زخمي شوې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بد امنۍ تازه پیښې په سختو ټکو کې غندلي او د ترهګرو کارونه شیطاني اعمال بللي. د خیبر پختونخوا د سوات تحصیل چارباغ کې وسلوالو د ځایي امن کمیټې ممبر سردار احمد پډسو وژلې ده. تمه ده چې افغان چارواکي د طالبان استازي او د افغان حکومت اپوزیشن باندې پر سر نستي یو ځای کې د افغانستان په اړه یو غونډه کې برخه واخلي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما پر امریکایانو د وسلو د بیا بندیز ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د اسرائیل لخوا په هغو سیمو کې چې فلسطینیان یې د خپل راتلونکي ریاست خاوره ګڼي د نوي یهودي مېشت ځایونو د جوړولو د اعلان له امله سخت مایوس دي. او اروپایي اتحادیه به د سولې د جایزې پیسې له شاوخوا 30,000 مهاجرو ماشومانو سره د مرستې لپاره پر پروژو لګوي.
دا مهم خبرونه سرچې کې مول انیسا جمال څخه واوریدل. اوس وارسې دلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپل اداري کې پر کوم موضوعاتو بحث کړي دي. راځي چې ورته غوښو.
آج ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې 1300 ورځو کې خیبر پختونخوا کې ترخګرې پیښو نه داسې ښکاري چې ترخګرو تهريبي کاروایانو کې د ناکامۍ نه پس د نفسیاتي جنگ آغاز کړی دی. اداري مخ کې لیکي چې په جمرود او رسالپور چاونی کې د دستي بمونو حملې نه دا پډاګه شو چې عسکري پسندو ته په پیښور ایرپورټ د حملې ناکامۍ ورته سخت خپګان رسولې دي. اوس هغوی په خپل حملو کې زیاتوالی راوستي دي چې دغه رنګ د سکیورټي ادارې د مشکل سره مخ کې او ملس کې یره ترخه خوره کړی چې د خپل ناکامۍ بدل واخلي. اداري وړاندې لیکي چې یو سوال ضرور راوچتيږي چې اخر دا دومره وسله څنګه د ننه خار ته راورسېدا. په دې لړ کې کده پیښور های کورټ د چیف جسټس په ریمارک غور وکړي شي نو موږ ته په خپل کمزوري په صفه او په واضح توګه ښکار شي او سو پورې چې موږ په دې کمزوریانو باندې قابو نوي موندلې نو د داسې قسمه پیښو د مخنیوي لپاره کوششونه به هم ناکامه کیږي. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د حکومت لخوا سوات کې د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ ګرلز کالج د ملاله یوسفزی په نوم منصوب کولو خلاف د دغه کالج جنکو په احتجاج لاس پورې کړی دی او د دوی دریز دی چې یو ذهن ملاله یوسفزی معاف نه کړه نو څنګه به د ملاله یوسفزی په نوم کالج روغ پرېږدي. اداري وړاندې لیکي کو کتی شي نو د دې جنکو طالب علمانو په خبره کې ډیر وزن دی ځکه چې هسې هم په خیبر پختونخوا او فاټا کې د سکولونو او کالجونو ړنګولو سلسله هاغه شان روانه ده او د دې کو وینا دا چې دغه رنگ بدا کالج هم دغه ذهنونه په نخه کې چې لکبل به د دوی ځانونه په خطر کې شي. اداري زیاتوي چې زموږ په ملک کې خو هسې هم دوړان دینه ډېرې مسلې وي او اوس حکومت د کالج په نوم بدلولو یو بل مسله رامینس تکړه. اداري اخر کې لیکي چې موږ ته هیڅ کله په دې اعتراض نشته چې حکومت ولې دا کالج د ملاله یوسفزی په نوم کړو خو چې د ټول کالج جنکی د حکومت د دې فیصلې پر ضد راپاسېدلې دي نو پکار ده چې د دې ملالۍ د دریز هم خیال وساتلې شي او ولاره د دې مسلې د حل ده. هغه دا چې د دې کالج نوم بحال کړی شي او حکومت یو بل نوې اداره جوړ کړي او هغه د ملالۍ یوسفزی په نوم منصوب کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو پر خراب حالت او د هغوی د عبادت ځایونو پر رانولو مقاله لیکلې او ویلې دي چې د پاکستان آئین او اسلام دواړه د اقلیتونو سره د ښه سلوک خبره کوي خو په عملي توګه داسې نه کیږي. بلخوا د برېټانیا ټایمز ورسپانه لیکلي چې بی بی عائشه په افغانستان کې د طالبانو لخوا شکنجه شوې او د خاوند په لاس ترې پزه پرې شوې ده. اوس چې هغه د درملنې لپاره په امریکا کې ده وایي چې د ژوند لپاره هیله لري. بشیر ګواش د دواړو مقالو مهم ټکي درته اوروي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي چې په تیرو څو کلونو کې پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو 20 عبادت ځایونه وران کړل شوي دي. ورځپاڼې دا شمیرې د سولې او عدالت لپاره د قومي کمیشن د ادارې لخوا لیکلي. دې ادارې دا هم رپورټ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د عبادت ځایونو ځمکې خلکو په زور لاندې کړي او دې لړ کې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي ځینې کسان وژل شوي هم دي. دا کال سند، مردان او فیصل آباد کې پر کلیساو بریدونه شوي. په کراچی او پیښور کې دوه مندرونه او پنجاب کې د احمدیانو یو مسجد وران کړل شوی. ورځپاڼې لیکي چې د احمدیانو د عبادت ځای د ورانونکو علاوه د نورو ټولو پیښو کوونکي معلوم نشول. د احمدیانو مسجد د پنجاب پولیسو وران کړی و. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي د پاکستان د بشري حقونو کمیشن یو چارواکی وایي چې د اقلیتونو خلاف د تشدد په زیاتېدو کې د خرابې حکومتداري په حکومت کې د ویرې او دې لړ کې د سازشونو لاس وي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان آئین او اسلامي قوانینو کې د اقلیتونو حقونه خوندي دي، خو د اقلیتونو پر عبادت ځایونو برید کوونکو باندې مقدمې نه چلیږي او که چلیږي پې هم نو ډېرې کمزورې وي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو او خپل خاوند لخوا د تشدد لاندې راغلې جلۍ عائشه محمدزی چې اوس په بی بی عائشه مشهوره ده وایي چې د خپل راتلونکي لپاره هیله مند ده. شل کلنه عائشه امریکا ته تر تګ مخکې افغانستان کې د خپل خاوند د لاسه وهل ټکول کېده او بیا طالبانو هغه د یو غره خواته بوتله. د رپورټونو تر مخه دغلته د عائشې خاوند د هغې پوزه غوڅه کړه. نوموړی دوه کاله مخکې امریکا ته ورغلی او پرون یې په څلورم ځل د 8 ګنټو جراحي عملیات کیدونکي و. ډاکټرانو هیله ښودلې چې د هغې د مخ نیمایي برخه به د دې اپریشن په مرسته بیا جوړه شي او د راتلونکي اوړي پورې به ورسره اړوند درملنه مکمله شي. عائشه اوس په امریکا کې د یوې افغاني کورنۍ سره اوسیږي او ټایمز ورځپاڼه یې له خولې لیکلي چې هغه اوس سکول ته ځي او اوس په دې پوه شوی چې ډېرو نورو ښځو سره هم د هغې په شان سلوک شوی. هغه وایي که افغانستان کې پاتې وي نو کیدای شي اوس به مړه وه. ټایمز ورځپاڼه لیکي بی بی عائشه اوس آرامه ده، خو مطلب یې دا نه دی چې دې ځان سره شوی سلوک هیر کړی. نوموړی ویلي چې ورسره شوی سلوک یې د ژوند برخه دی او سره د دې چې همیشه به ورسره وي، خو بیا هم هغه باید ژوند وکړي او مینه وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
د امریکا ویبپاڼې ډیلی بیست په خپل راپور کې لیکلي د افغان طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلافات رامنځته شوي دي. د ویبپاڼې په وینا اختلافات آن تر دې حد رسیدلي چې په سپینه ورځ د یو بل د ملګرو د وژل کېدو هڅه کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار عبدالحی کاکړ درته اوروي.
امریکایي ویبپاڼه د ډیلی بیست په خپل ځانګړي رپورټ کې وایي د افغان طالبانو په مشرتابه کې رامنځته شوي اختلافات اوس جدي بڼه خپله کړې ده. رپورټ وایي دوی د ګڼ شمیر سرچینو له لارې د طالبانو د دغو اختلافاتو تصدیق کړی دی. رپورټ زیاتوي په افغان طالبانو کې دوه ډلې دي، د یو مشري ملا عبدالکیم ذاکر او د بلې اختر محمد منصور کوي. عبدالکیم ذاکر په ګونټانامو کې بند تیر کړی دی چې په اړه جنگي قمندانان شکایت کوي چې دی د دوی د مشکلاتو په ژر حل کولو کې پاتې راغلی دی. د ډیلی بیست له پېښور سره نږدې د کوټي شورا د سوي یوې غونډې حواله ورکوي چې پکې اختر محمد منصور عبدالکیم ذاکر ته د ګډون بلنه ورکړې وه چې د قمندانانو شکایتونو ته ځواب ووایي. د ویبپاڼې په خبره ذاکر په غونډه کې ګډون ونه کړی، خو منصور له موقع ګټه پورته کړه او د ذاکر لګول سوي ځینې قمندانان یې له چوکۍ لری کړل. په دې کې سید علاءالدین آغا، ملا روح الامین، داروخان او ملا عباس شامل دي. د طالبانو د یو پخوانی وزیر په خبره دغه ټول د عبدالکیم ذاکر له ډلې سره تعلق لري. د ده په خبره اوس انتظار دی چې ذاکر څه ځوابي کاروای کوي. د ډیلی بیست وایي د ملا عمر په غیر موجودګي کې د طالبانو د مشرانو د واک او اختیار هیڅ حد معلوم نه دی. خو د ویبپاڼې په خبره ځینې طالب قمندانان بیا ملا عبدالکیم ذاکر او اختر محمد منصور دواړه د طالبانو د ناکامۍ ذمہ ګڼي. دوی وایي دواړه په کندهار او هلمند کې د کنټرول په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي، نو ځکه اوس پر یو بل تورونه لګوي. رپورټ وایي دا ویره هم ده چې لکه څنګه چې د پخواني شوروي اتحاد له افغانستانه د وتلو وروسته مجاهدونو یو بل ووژل، نو کېدلای سي هم دغه کار اوس طالبان په خپل منځ کې وکړي. د طالبانو یو پخوانی سفارتکار وایي دا کار لا د وړاندې شروع شوی دی چې مثال یې 13 میاشت په پښین ښار کې د طالب مشر شاهد خیل په ډزو وشتل دي. د ویبپاڼې په خبره د دغو اختلافاتو اثر تر قطر پورې هم رسیدلې دي چرته چې سید طیب آغا له امریکایانو سره د خبرو لپاره میشتي د کوټې شورا یو مهم غړی وایي طیب آغا د طالبانو د قطر په دفتر کې او نه هم په ورکړل شوي کور کې ژوند کوي بلکې زیاتره وخت ورک وي هغه یا خو په دوحه کې د دوایانو خپل کاروبار پر مخ وړي یا بیا پټي غونډې کوي په طیب آغا دا تور لګیږي چې امریکایانو ته یو خبره کوي او د کوټې شورا ته بیا بل خبره کوي خو د ډیلی بیسټ د طیب آغا د یو نږدې ملګري له خولې وایي تور باید د طالبانو په مشرانو ولګیږي چې خپل مذاکراتي ډلې ته واضحه تګلاره ورکړې نه ده او کله چې طیب آغا د کوټې شورا ته یو پیغام ورولېږي نو دوی جواب نه ورکوي نو په داسې حال کې د ملګري په وینا له طیب آغا سره یوازینۍ لاره د استعفا ورکولو پاتې وه خو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو له وجې د استعفا لا منظوره سوې نه ده
عبدالحی کاکړو چې د طالبانو ترمنځ د ژورو اختلافاتو په هکله په ډیلی بیست ورسپانه کې د خبرې سوي مقالې مهم ټکي درته اورول اوس زه د ننګرهار پر لور د افغانستان د ننګرهار په بټکوټ ولسوالۍ کې چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د عقاب اووه په نوم د وسلوال مخالفینو پر ضد د پلټنې عملیات پیل سوي وه او څه باندې اویا کسان پکې نیول سوي وه د دوه قمندانانو په ګډون یې څوارلس تنه مجرمان ثابت سوي چې د ننګرهار چارواکو پرون په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وښودل په دې اړه نور حال جلال آباد څخه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي
د افغانستان په ختیس کې د 201 قول اردو قماندان تورن جنرال محمد زمان وزیری په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل د بټیکوټ په ولسوالۍ کې چې د تیر یوي افتی راهیسي د وسلوالو مخالفینو په ضد عملیات پیل شوي وو او اویا تنه پکې نیول شوي وو څوارلس تنه چې په وسلوال مخالفت کې ککړو نیول شوي او نور خپل کورونو ته لیږدولي دي
تاسو ته معلومه ده چې یو څو مودې د مخه د بریکوټ په ولسوالۍ کې دهشت افغانانو همیشه د لارې په سر خلک کته کول مزاحمتونه جوړول خلک ځورول په همدې اساس د ټولو امنیتي ارګانونو په مشترکه جلسې کې د ننګرهار د خلکو د تقاضا په اساس یو مشترک عملیات معربوي پلان کړل د عملیاتو په ترڅ کې اویا تنه موږ نیولي وو صرف هغه څوارلس کسه چې اسناد لري د موږ سره موجود دي تورې احترامانه
د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وویل چې په دې کسانو کې دوه تنه مشهور قماندانان هم نیول شوي دي دی وایي
دوه نفره مشهور قماندانان چې یو په نامه د مولي عبدالرحمن چې دا در سروبي پورې هم د دې ټوله دا مشرتابه د په غاړه وه چې دا په خوان په ګوانتنامو کې بندي وو او یو مولي حضرت بلال دغه مشهور قماندانان نیول شوي دي او نور هم ورسره نیول شوي دي
د ننګرهار والی زیاتوي چې د بټیکوټ په ولسوالۍ کې عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي سیمه ای لوسلوالو مخالفینو پاکه کړي او په پام کې لري چې د ننګرهار په نورو نامنو ولسوالیو کې لکه خوګیانی شیرزاد پچیروګام او چپرهار کې هم ورته عملیات ترسره کړي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي زموږ غله مشال رادیو خاوري د امریکا په کنیټیکټ ایالت کې د شپږو کسانو تر وژنې وروسته د ولسمشر اوباما د ډیموکراټیک ګوند غړي او د کنیټیکټ د گورنر په شمول نور خلک د هغه ګام غوښتنه کوي چې لمخې د ټوپک د کنټرول قانون سخت کړل شي په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړي چې انیسا اجمل تاسو ته اوروي
د امریکا په ایالت کینیټیکټ کې د شپږشتو کسانو چې پکې شل ماشومان هم شامل وو د هغې وجنې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یوې غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې هغه به د داسې ټولو وجنو پیښو د کمولو لپاره خپل صدارتي واک کاروي د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی په 18 دسمبر وویل چې د ټوپک تشدد اودرول یو پیچلې مسله ده چې یو جامع حل غواړي نه دا چې صرف د ټوپکو نور قوانین جوړ شي او بندیزونه ولګول شي
It's a complex problem that
دا یو پیچلې ستونزه ده چې یو پیچلې حل غواړي د قانون هیڅ یو برخه هیڅ یک یوازې ګام دا مسله په بشپړ توګه نشي حل کولی
د ولسمشر اوباما د ډیموکراټیک ګوند غړي او د کینیټیکټ ګورنر په شمول نور خلک د اغه ګام غوښتنه کوي چې لمخې د ټوپک کنټرول قانون سخت کړل شي په یاد ایالت کې د تشدد په دغه پیښو کې 38 کسان وژل شوي چې پکې قاتل ایډم لنزا او د ایډم لنزا لخوا دغه د مور وجنه شامل ده لدی وړاندې د امریکا په ورجینیا کې په 2001 کال کې 23 کسان وژل شوي دي دا وجنې لاغه په خیرست شوي چې سخ کال په جولای کې د کولراډو ریاست په یوه سینما کې 12 تنه وژل شو د کینیټیکټ گورنر هم د اغا فدرالي آئینی چوکاټ د خپلولو غوښتنه کوي چې په وسلو بندیزونه ولګول شي
دا اوس یو حقیقت دی چې دغه درنه وسله تر ډیره حده د هر چا لاس ته رسیدلې او اخیستل یې آسان شوي. اوس ستاسو د ټولو پښتنو مجموعي نقطې نظر دا راوځي چې کینیټیکټ کې دا قوانین شته. د مرکزي چوکاټ د نه لرلو له وجې موږ په حقیقت کې د وسلو استعمال کوو او هیڅ یو ریاست د خپلو قوانینو له مخې محفوظه نه دی.
چارواکی وای ولسمشر باراک اوباما با د کینیټیکټ د پیخې پاړه مرستیال ولسمشر جو بایدن او د کابینې د غړو په شمول نورو چارواکو سره خبري وکړي چې څنګه د غوجونو تا غبرګون اوخی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
زموږه مشال رادیو څخوري یوزو د خوست پر لور د ملګری ملتونو د کډوالو د ادارې یونت سیار لخوا په خوست کې د مرکز او یو شمیر ولسوالیو 2000 غریب او بیوزل کورنۍ سره د ژمنۍ توکو د مرستې لړۍ پیل شوه. بلخوا یو شمیر خلک د یاد مرستو لپاره د مستحق کورنۍ پر انتخاب نیوکه کوي او زیاتوي چې د مرستو په ویش کې هم ځنډ پیښیږي. په دې اړه نور حال خوست څخه د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل را کوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د ژمنۍ مرستو بهیر د خوست ولایت یو زر کورنیو لپاره چې د اسماعیل خیل او مندوزیو تڼیو او ځاځي میدان ولسوالیو او د دریو مرکزی واحدونو اوسیدونکو دی پیل شو. نوموړې مرستې چې د مهاجرینو چارو ریاست له لارې ویشل کیږي هر کورنۍ ته به 15 قلمه جنس لکه ژمنۍ کیټ د ګاز ډبه غنم غوړي او مالګه وویشل شي. د یاد ریاست د پلان مدیر اجمل راز مشال رادیو ته وویل چې مرستې هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې نوي له مهاجرت راستنې شوي وي یا له خپلو اصلي سیمو بېځایه شوي وي او یا هم ډیر غریب او بې بساعته وي.
چې په دې کې شپږ سوه فامیل د مرکز دي، سل فامیل صاحب د تڼۍ ولسوالۍ ته سامیا ورکړې ده، سل فامیل د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ او 200 فامیل صاحب د ځاځي میدان ولسوالۍ دغه اوسنۍ بې ځایه شوو لپاره موږ دغه سامیا ورکړې ده.
بلخوا په سلګونو بوډاګان او معیوب کسان او یو شمیر مېرمنې چې د مهاجرینو چارو ریاست مخې ته د مرستې په تمه راغلي ول، د مرستو له روان بهیر څخه ناخوښه وو. دوی ویل د مستحقینو په انتخاب کې انصاف نه دی شوی او د مرستو په ویش کې هم ځنډ رامنځته کیږي.
توکل خان د پرمباغ والا دوړ په ما یې پم دک نه مشورته راځم ماته وای تاندوم نسکه تالیش نسکه ولی ولی موږ څنګه مور سره دا په ما یې کوم نه
زه از محمد نه میګم دوه تر غوړې مراسم ته کوم سره څو کوم اکر ټول ګوران ما یې باندې اجزانی
موږ اجی کې وتان د موږ پارچې جوړې دي چې صحیح جوړې دي په دای په لای افغانستان
په ما خان د شمال وسیدونکو
هر غلی د دوی ورځې منډیر وې چې نن یې دیر کوو سبا یې دیر کوو پستر ګما والا خل دی ورجې سره دی.
د مهاجرینو چار ریاست مسؤلین د خلکو یاد نیو او غوښتنو ته په ځواب کې ویل چې د مستحقینو د انتخاب سروې په خپل د نوسیار لخوا شوې وه. کتون کې په دې باور دي چې د ژمي په موسم کې اړمنو کورنیو سره پر وخت د سوند او خوراکي توکو منظمې مرستې او همکاري د بشري ناورینونو او نورو ټولنیزو ستونزو په مخنیوي کې اغېزمنې تمامېږي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د ننګرهار پر لور. د ننګرهار فلمی لوبغاړي او ډایرکټر ظاهر ارمانی ناپیژند کسانو د څول ورسته وجلې شتیر ورځې مړی وموندل سو. دروازه د کورنی غړي وای چې چا سره دښمنی نه لرله، خو دغه پیښه د ننګرهار د فلمی صنعت لوبغاړي ویرولې دي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد لڅو تنو سره خبري کړي او دغه راپور یې پرې چمتو کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د ننګرهار د فلمی صنعت ډایرکټر، پروډوسر او لوبغاړی ظاهر ارمانی چې د تیر اتوار په ورځ ناپیژندو کسانو په جلال آباد ښار کې لخپل کوره تختولی وو، د سیشن بی یا نه په ورځ مړی د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ اړوند لسمې ویلې په سیمه کې وموندل شو. د ننګرهار د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو په پیښه اندېښنه څرګندوي. وایي چې په ډیره ګرانه سینمایي لوبغاړي پیدا کوي او په ډیره اسانۍ له لاسه ورکوي.
ظاهر ارمانی زمونږ د ننګرهار د سینما د بخش ډیر تکړه لوبغاړی او ډیر تکړه ډایرکټر و چې تقریبا تر 15-16 فلمونو کې دلته هم نقش لوبولی دی، هم د پسند کې د فلمونو ډایرکټري کړی دی او ښه کمرمین هم. مونږ کوشش کوو چې د سینما په برخه کې لوبغاړي ډیر پیدا کړو، ډیر ته په تلاش کوو چې دا زمونږ سینمایي لوبغاړي تشویق شي دې کار ته. مګر متاسفانه داسې حادثې چې رامنځته کېږي نو مونږ ته ډیر تشویش پیدا کوي.
د ظاهر ارمانی وژلو د ننګرهار د فلمی صنعت ګڼ شمیر ستوري د ویر په ټغر کې نیولي. سو تنوې مشال راډیو سره خپلې خبرې صدارنګ شریکې کړې.
زه احمد ضیا بیر د ننګرهار د تیاتر او سینما لوبغاړی ما د هغې ډایرکټ لاندې تقریبا سو ډرامې مې ورسره کار کړی. زه د ده په مړینه ډېر زیات خوش نه یم، ځکه چې دا زموږ دپاره یو ضایعات دی او زموږ محصلین په ویره کې ده چې دا ولې وژل شو، چا وژل. واقعه زه خپل هم ډېر یادېږم.
زه بشیر صاحب د اسلامي ډرامو یو مشر یم. د ظاهر ارمانی په مرګ باندې موږ ډېر خپه یو. زمنګ ورور دې دا خو زمنګ ځان او تند
امام جان مجبور ارمانی صاحب په مرګ باندې موږ ډېر خفه شیو. دا د ننګرهار د پره خصوصا د هغه ځوانانو چې د فلم او د سینما ډګر ته کار کوي دا د دوی د پاره یو لوی ضایعات و.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم د ظاهر ارمانی مړینه په سینمایي ډګر کې نه جبرانېدونکې ضایع وبلله.
د دوی شهرت اوس په دې سیمه کې پاتې نه و، هیوادوال شوی و. که چیرې دوی سره د ژوند بقا کړی وی نو د دوی نه به ډېر لوی سینمایي شخصیت ته اتل جوړ شوی وی.
د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالضیا وایي چې د ظاهر ارمانی کورنۍ د هغه د تختولو خبره له امنیتي ادارو سره نه و شریکه کړي. په کار ده چې اوس هم د پیښې ټول جزئیات له امنیتي ادارو سره شریک کړي چې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
کوم اسناد او معلومات او راپورونه چې دوی لري هغه امنیتي ارګانونو سره شریک کړي، څو امنیتي ارګانونه د موضوع تعقیب کړي. په ځانګړې توګه د ننګرهار امنیتي قومندانې د ملي امنیت مسؤلین دوی مکلف دي چې دغه موضوع وڅېړي او تعقیب یې کړي، امنیتي پیدا او قانون منګولو ته وسپاري.
ظاهر ارمانی د لغمان ولایت سره تعلق لرلو. د تیرو سو کلونو راهیسې په ننګرهار کې میشتو او د تیرو اوو کلونو راهیسې د ننګرهار په سینمایي ډګر کې یوه ځلیدلې څېره وه. تر 1500 پورې فلمونو ډایرکټري یې کړې ده چې زوی د افغانستان او شیر د افغانستان په نومونو فلمونو یې ډېر شهرت موندلی دی. دروخت ظاهر ارمانی کورنۍ وایي چې له چا سره یې څه دښمني نه لرله او د پیښې پله هم چا په غاړه نه ده اخیستې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او سم ستاسو لپاره یو کلتوري راپور. ویل کیږي چې د اعلی هنرونه د یوې ټولنې د ستونزو په ګوته کولو او ورته د حل په لارو چارو لټولو کې مهم رول لوبوي. موږ ګورو چې پښتنو سندرغاړو دا مهال د امن پر موضوع جوړ سو سندر ویلو ته مخه کړې ده. دا چې دوی دغه هڅې سیمې ته د امن پر راوستلو کې څومره ګټورې تمامې دای سي، په دې حق له به واورو د هارون باچا دغه راپور.
پخپل خاورا بیا دا امن گلستان جوړ کړو، خپل د مینی یو جهان جوړ کړو.
په دې ورستیو کې پښتنو سندرغاړو په خپلو یو شمېر نو سندرو کې د امن لپاره غږونه پورته کړل. دوی وایي د خپل هنر له لارې غواړي نړۍ ته د پښتني قام سپېڅلې او سولیزه څېره وښيي. د خیبر پختونخوا د سوابای ضلع ځوان سندرغاړی راشد خان چې نوې نوې د پښتو موسیقۍ میدان ته راغلی دی او د اوقاب بینډ په نوم یې په پېښور کې ځانته د موسیقۍ یوه ځانګړې ډله جوړه کړې، وایي د امن پیغام خپرولو کې یو سندرغاړی ډېر څه کولی شي.
یو سنگر مثال دے دا دیو لیڈر مثال دے یو سنگر دا رول دے کہ اگر داس کے سن سندری داس جو جی کی امن زمین تو پڑی دا کراشی یو سنگر دا سر خکار کول شی پدی لڑکی دور یو لیڈر نشی کولے تے جگہ تقریبا کو بچتے اوزل خلق ہوری او سنگر چ یو سندر ہوئی نا خلق بار بار ہوری بار بار اوی وند دے خوا عمل کی دے شی او دی دنیا تے یو خمت ج رسول شی پتے طریقہ او امن ہستو کی خاص لیڈر کی سندری جوڑی کی جیسے غلطی دی زمین دا پتہ کی
د پېښور په اسلامي کالج کې د پښتو ژبې استاد او نوموتی شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی په پښتنه خاوره راغلی د ترهګرۍ ناورین ته په کتنې نه یوازې د سیمې له موسیقارانو او سندرغاړو بلکې له نورو اعلی هنرونو سره له تړلو وګړو هم غواړي چې د امن په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
د دې موسیقۍ او د دې شاعرۍ دننه که په هر موضوع باندې خبره وشي نو هغه فایده کوي. اوس چې موږ وایو ترهګري ده یا د حالات داسې دي خلک په مایوسۍ کې نښتي دي، نو زه دا ګڼم چې په داسې حال کې تخلیقي فنکارانو ټول عمر دا کوشش کړی دی چې د ولس هغه مسلې راواخلي، ولس ته په داسې اثرناک انداز کې ورسوي چې د هغې مسلو حلم راوځي او ولس ته خوند هم واخلي. پښتو متل دی وایي زه هغه تودي چې اور ته ځري. زمونږ په سیمه باندې د تیرو دیرشو کالو نه چې کم حالات تیر شو نو په دې کې خو دغه شاعران او دغه موسیقاران او دا سندرغاړي او دا مصوران په کار ده چې خپل کردار ادا کړي.
د رادیو پاکستان پیښور سانګې پخوانی ډایرکټر او د کلتوري چارو سیډونکې نثار محمد خان بیا په ځانګړې توګه د پښتنو دودیزه اتڼونه یادوي او وایي چې باید نړۍ ته وړاندې او په ترڅ کې د پښتني ټولنې سولې زبڼه ښکاره کړل شي.
په دې رقص کې د امن یو تال دی، د امن یو لی ده، د امن یو آواز دی. په دې ټولو تاړونو کې موږ د امن یو پیغام ورسو، نو کېدای شي چې موږ د راتلونکي کول لپاره د امن داسې ځای جوړ کړو تاریخ کولی کولی سندری وی غواړو چې زما د کلچر په ذریعہ باندې صرف زما په خطه کې په سیمه کې نه بلکې په ټوله اډانه کې دی عمده امن د کلچر په والا باندې خوش.
باید وویل شي د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستیو کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د پښتو موسیقۍ د پروګرامونو یو لړۍ پیل کړې چې ویل کېږي هدف یې د ولس له زړونو او ذهنونو له ترهګرۍ سره تړلې ویرې ترهې لرې کول دي.
راځي ملګرو، راځي ملګرو،
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
زمو شغله مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ چې پته ده mashalradio.com. تاسو د سندرغاړو په اړه راپور واوریدئ چې وسه د امن سندر ویلو ته مخه کړې ده، خو اوس تاسو ته د یو شاعر په اړه معلومات ترکو. رحمت زلمی مندوخیل د ژوب سیمې ځوان شاعر دی چې تر اوسه د شعرونو شاوخوا څلور ټولګي چاپ شوی دي. نوموړي د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د پښتنو پر اوسنی وضعیت او دوی ته د روپیو ستونزو په اړه هم شعرونه لیکلي دي. په اوکاټ کې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر له رحمت زلمی مندوخیل سره مرکه کړې چې د نوموړي په شعر باندې پیلېږي.
وای چې ووم له شاپ سی ولاړ هغه محراب ورکړي، زما و قتل تنامه د ثواب ورکړي، تا کړ هغه ما شوم خودکش چې و تعمیر د سبا، تا چپش باړ تل د لوی خدای د کتاب ورکړي.
رحمت زلمی مندوخیل صاحب، تاسو د ژوب سیمې یو ځوان شاعر یاست. لومړی که دا راته ووایاست چې تاسو شاعري کله پیل کړه، څو کلونو مو کېږي په شاعري کې، او ستاسو په شاعري کې تر ټولو زیاته کومه برخه ده؟ تاسو په څه شي باندې شاعري کوئ؟ ستاسو هدف یا ټارګیټ څه دی په دې شاعري کې؟
زه خپل رسمي طور شعر له 2003 څخه لیکم، چونکی زه دا وایم چې شعر مخصوص موضوع نه لري، لکه انسان چې په ژوند کې ډېرې مسلې لري او مختلف شانو ته اړتیا لري، نو دا نمونه د انسان فکر هم پر هر خوا غځونی کوي. نو چونکی نن سبا د پښتانه وطن چې کوم حالات دي، یو شاعر به پښتون داسي شاید نه وي چې هغه به د حالاتو دردولی نه وي. نو ما کوشش کړی دی چې زه هر اړخ وڅېړم، کاغه د وطن وی، کاغه د انسانیت وی، کاغه د مینی وی، خو بیا هم زه تقریبا حالات ته ډیر اشاره کوم.
تاسو ویل چې تاسو پښتني وطن سره کنه لقام سره له هیواد سره د مینی کنه له وطن سره لغه سره تاسو شاعری پیغام نکړی ده، مین محبت مجازی عشق حقیقي عشق هغه په کې تاسو په شاعری کې او کنه یواز یو یواز دغه دی؟
بلی جناب، په عشق باندې پر مجازی او حقیقي عشق ډیر غټ اوږده بحثونه سوي دي، خو زه دا خپل نظر لرم چې انسان که مجازی عشق نه وي کې هغه حقیقي عشق ته رسیدلای نسی. دا د دې عشق د زینې اوله پړوي ده، پر دې باول قدم ژوند انسان. نو ما کوشش کړی دی په خپل شعر کې چې هغه د مینې په اړه، د عشق په اړه، هغه کبیا مجازی عشق وي که حقیقي عشق وي، کبیا د وطن مینوي هغه ته موږ عشق ویل ایسو. نو ما کوشش کړی دی په خپل شعر کې چې د مینې په حق له هم ګڼ شمیر شعرونه او داستانونه او لنډې کیسې مالک لیدي
او تر اوسه پورې دا چې تاسو اته وشت کلن یاست تاسو د شیرونو څو کتابونه چاپ شوي دي؟
خدای نور صاحب زما څلور کتابونه تر چاپ راوتلي دي او پاته سو تقریبا یو دوه کتابونه تیار لرم.
هغه چاپ شوي دي، تیار دي. ستاسو یو کلام که زموږ اوریدونکو ته واوروي.
زوند خلیزت شات او غړی او خزموج بچو ته دشمن د زوند ګوله هم پوری په تیزاب ورکړي. څنګه یو شل کړم په سپیرو شوندو زخمی به کړم هغه چې خدای نازکی شوندې تر ګلاب ورکړي. او وخت به ثابت کړي چې تاریخ یې سبا څه یادوي نن که هر څو خلګو نامه ورته د صاحب ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.